سره مونږ ستړي مشه د شپې نه بجی د تاسو مخه کلا ساده رادیو نه وري اوس تاسو ته ساده رادیو خبرونه څلور ساعت اوري دل شي تاسو ارلش بګو د مخام تر شپه ګو په لاندو څه پوند نه سی وښ پنځه وښ مترو د مخام لش بګو د سار تر شپه ګو په منځني څه پات د لش پک نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه مانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې بختو د نړۍ څلورو ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. له نن څخه درې شپې ته کال پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یورو ګرګارین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانیستل شي. عبدالاحد مومند نومړنی افغان و چې په 1978 کال کې فضا ته لاړه او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلي مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وې. په فرانسې کې یو افغان د اختر په ورځ یو تن په دې خاطر په چاړو وژه او بلې ټبې کړ چې هغوی شراب څکلي وو. فرانسوي رسنیو نن راپور کړی چې د پیښې د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په بوردو ښار کې شوې ده. له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او وې واژه. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانې ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور نړېدو له کبله د دوو ماشومانو وی ښځې په ګډون درې تنه مړه شوې دي. د قومندانې نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې تېره شپه د بادغیس ولایت په بیکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدید وروختونو وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران ورېده او له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لک تنه د خپل مینو پرېښودو ته یې اړستلې دي. روټرز خبري ژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هېواد بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100 کسان له خپلو کورونو وتو تړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پېړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللی دي. د قزاقستان ولسمشر د سیلونو تبي نورین بللی او ویلي دي چې په تیرو اتیا کلونو کې د دې سیلونو ساری نه دی لیدل شوی. اوس هم د خبرونې نومړي مطلب تر ازو د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشروعي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد افغانستان دی. سیمه باوس په خپل ایکس پاڼې لیکلي افغان مېرمنې او نجونې د ټولو حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جایه مشرې سیما پاهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلی پاهوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تېرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینه ازادي راډیو ته وویل
موږ د دوو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خوښ لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نشي کېدلای په دوه خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب بشي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار او مزایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاهو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
و امرید چې افغان میرمنې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې د دوی په ملاتړ دې غږ پورته کړي. اوس هم په هرات کې د هغو زلزله ځپلو اختر در سره شریکوو چې دوی دغې زلزلې سخت زیانمن کړي وه. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلې درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپله د خسر کورنۍ یې چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړې. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تاسې خپله پوهیږئ، له نورو خلکو سره یې په خیمه کې ژوند کاوه. مالي وضعیت یې هم ښه نه و، اقتصادي ضعیف و. زه یې زوم یم، دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راوړي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمې لاندې.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړي دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر ښه و، بد نه و. اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولی شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندجان ولسوالۍ په 60 کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته اته نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېری زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم په دې اړه باندې چې په افغانستان کې سیلابونو په دې وروستیو کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی، ولې په افغانستان کې بې وخته سیلابونه راځي، تفصیلي راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په خپله ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هواره سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وسته د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وبسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې بیا موږ پیو والا تعرضې وکړې دا صنعتي جوالونه یې منظور کړل. هغه جوالونه چې راته منظور کړل هغه جوال راته والی هم ځوانان په کار راغله ډېر موږ راضي ډېر خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوي هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې له بلې خوانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلي بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس پکار شي. خود نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کولای شي چوونی وکړي. د د په وینا په افغانستان کې چبندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چوونی ډیر وي او ونی د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس پکار شي ونی د زیات کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکړي دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چیرته ونه یي د ونې بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندېږي نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي خو سای بندېږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي د ژوندي پاتېدو چانس ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر 1.5 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متر یقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوخه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دی وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشې کړي، ګیاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښېږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قنوزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې درې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دغه غشي ستنه مو به موږ په خوانې رواج په اساس باندې چې په خوانې کونو نه برابر دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څرنګه اختر لمانځي. د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقری وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کېږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چې راغلی، په انتظار درته له ډېرې مودې ومه. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتی دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د ځینو ولایتونو دننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څه ناڅه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یوه جمعه تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی پرایانو په نامه یادیږي. د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي، چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې وي یا وڅکې هم پکښې وي. نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت، چې دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره سته، بیا ټول په دستي جمعې ډول څوک پیاده، څوک ورمسکل، څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او هغو ته یو دعا کوي، حتی یو ختم هم ورته کوي، یاسین شریف ورته وایي.
د لشکرګاه ځینو جوماتونو ته بیا خلک وریجې نه وروړي. بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي. او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وس او توان په اندازه یو خوراکي شی وروړي. په جومات کې دسترخوان هواري شي. که د سیمې د خلکو شمېر زیات وي بیا د دسترخوانونو شمېر هم زیاتېږي، چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي.
ځینې خلک داسې ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې په دسترخوانو باندې ګرځي، د هر کاسې څخه، د هر غورې څخه، د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کوي، وایي زه د ټولو غابو خوند ګورم. او رښتیا هم دا خو نو یو سهار یا په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګډي، نو جالب جالب او ښایسته ښایسته ورځې پکې وي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جومات ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډېره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلې نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځينه، یا دا لنډۍ اختر ته ډېره خوشحالېږم زما د یار واده اختر دی رابه شینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اور.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکې کوي. کچیری په کلی کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ورپېښ شوی تازه، نو دوی بیا دا یو کار کوي چې دغه مریض پښتنې تمځي، دغه یادتوم کوي. او که د چا په کور کې مړی شوی، خاص تند د روژې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی، نو دغه عذر ته مرځي، هلته لاسم پورته کوي، یعنی دغه سره مې یو ډول غم شریکي کوي او بیا غم د ځان سره ګډوي. ځینې بیا داسې رواجونه لري د دې منطقې خلک چې د مسجد څخه یوه ډله خلک روانېږي د کلي د مشرانو و کوټو ته ورځي، او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای څښلې، یو روغبړو سړې مسې کړې، د اختر مبارکي کړې، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روبر چې په مسجد کې وکړي او د مسجد څخه راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشر وي نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مبارکۍ ته راځي. که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وروڼه راځي د هغه ستړي مسې ته د اختر مبارکۍ ته. او ځینې بیا داسې فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی معنا اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې د په اصطلاح سره وریرونه یې د په اصطلاح سره دا راځي او د اختر مبارکۍ کوي.
د اختر د مبارکۍ ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نذیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختره خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر ښایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یاره موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر شوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګه د اختر په شپه باندې د بابو نارې دي او څنګه دي او څنګه دي دا لوبې کوي ساتونه تېروي ټایرونو ته اور راچي ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناک په اصطلاح سره د توپنچې او د مسالې شان دي دغه کاري چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی. ځینې سترګو پکښې بایللي دي ځینې کالي پر سوځېدلي دي ځینې خطرناک حادثې هم شته. خو ولې دا د کوچنیانو عمومي هغه په اصطلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوښې ورته شتم. د اختر په درېیمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګاره شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نذیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه یې دوې برخې ایښي. یوه برخه یې په اصطلاح سره د نارینه وو د اختر دپاره ایښي د میلمه دپاره ایښي او یوه بله برخه یې بیا په اصطلاح سره د ښځو د اختر دپاره ایښي. ولا پلانکي راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقې راځي دا د دې منطقې راځي په اصطلاح دا یندرو راځي دا په اصطلاح سره یو راځي دا راځي هغه راځي دې دپاره بیا په اصطلاح سره بیا دا څه شي ایښي میوې سره ایښي. نو د ښځو اختر بیا په اصطلاح داسې چې د اختر په درېیمه یا په څلورمه بیا شروع کېږي بیا نو دوی په اصطلاح سره یو د بل کر سره ځي او ښځي او دغسې.
د ښځو د اختر د مبارکۍ ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته. خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نذیر رښتینی وایي
په ځینو کورو کې به پخوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ به رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینې کورونه چې لږ ډېر به اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښي وه یا بیا کلچې ایښي وي. خو هغه نو در چا توان وسو نو دا بیا دا کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا نجونو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم راخیستله یا بیا یو کوچنی بکس هم راخیستله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصطلاح سره یو عادي څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي. نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی و لمنې ته وراچي یا یې پلاستیک ته وراچي بیا دا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده. دا بیا د دوی د اختر په اصطلاح سره هغه ساتیری و د اختر که درته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی ساعت بیا په دغه سره.
د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لونې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ور نه شي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدونکو عبدالجبار نومیال ازادي رډو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسي بیا نو ډېر ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منځره او په میله باندې ځي په دې وسه سر کې بیا تر ډېره حده پورې دا ډېر څه سوي دي چې د اجتماعيات ډېر سوي دي د جنبغار په ځای ډېرې ځوانان ځي شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی ځای ته ځي په منظره او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میلو په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په کې سیاسي بدلون ډېر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا خو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده. نذیر رښتینی دې دود ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو په اړه وایي.
غیژ بازی سره کوي د هګي جنگي به و په اصلاح سره د هګیو رنگول او هګي به سره جنگولې او خصيب او بازی به د قانون ویلو به په اصلاح سره په هرې منطقې کې لږ ډېر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اصلاح سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړی دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لیبام د کشنیانو رقم په اصلاح سره په ټالو په زنګو کې زنګ نو دا سې په اصلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصلاح ساتیرې دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کشنیانو کې او په ځینو مچکو کې لویانو په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په خو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولې دي یو هم ډول دی. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو په دښته پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په بیا د اخترونو په میلو کې سانګ وهل کېده. له سانګو سره به ډول هم و. خسنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسجرډو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشتي چې سم میله وکړي.
د پخ ډولونه وور سره لا سانو ته به وسم والو رمبای مال ته په څچا خلاص کی یو څلګرو کړه باه باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کینو موږ به خوشاله یو بیا څه ته میاله نور دا چې شي نه دي والو په کتم چې ډول خلاص.
سیاسي بدلون د ښځو میلې هم کمرنګه کړې دي. په تیره بیا د افغانستان په ښارونو کې چې په دوی په اخترونو کې میله ځایونه تتلې. خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې ښارونه د کابل په ګډون چراغان شوي دي چې دا له پخوا سره یو بدلون دی. په نورو اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اغېزمن کړي نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اورېدلی شي. خو مخکې تر دې چې نورې نړۍ ته مخه کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او ګڼه ګڼه د لویو ښارونو په مصنوعي ښکلاګانو رڼاګانو د اختر په میله ځایونو او پارکونو کې نه ده، بلکې په زرغونو او په قدرتي ښکلاګانو مالا مال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پارون دی چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخه عمر لرونکو کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلي، څوک تیګه، څوک غیږې نیسي او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختي. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبې ورته له نیکونو په میراث پاتې دي او دوی د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشیدی د دغو دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غشي وشتنه لوبه مغه په خواني رواج په اساس باندې چې په خواني کونو نه پراپاتې دي نو خلک اوسه مغه ته دوام ورکړي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي سطح باندې او ولسوالۍ سطح باندې دغه لوبه مخې ته وړي. ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زمانی او یعقوب خان را ته ویل دلته واز ځوانان او د پاخه عمر درلودونکي کسان د خپل دودی زلوبو ژوند ساتلو لپاره کوخخ نه کوي بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي.
زمونږ ځوانان چې کم دي هغه رسته کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي همدارنګ نجون چې کم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټوانې او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي
پهلواني او بسکشي ځغلونه او ډېرې کلیو کې رواج دی په اختر دویمه او درېمه ورځ کې دغه ساتري او میلي ترسره کیږي
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي نکریزې کوي نوي کالي اغوندي یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي
که څه هم چې زیات شمېر هلکان نجونې او لویان ورته له پیړیو پیړیو ورپاتې لوبو کولو سره د اختر خوښۍ لمانځي خو داسې ځوانان او د خپلې موسیقۍ مینوال شته چې پر ساس رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستاني او سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بندارونه ګرم کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشت هیوادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر په رواجونو کې څه ناڅه بدلونونه نشته. په متحد عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ییز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګ رنګ غالۍ کیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راڅرګندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسله بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګ رنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشته. ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او لرنګ رنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د پوره میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هڅې هم په ترکیه کې زیاتې وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور بې بغلاوې مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، دغه لاس تبارکن پر خپل تندي شته. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفی پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخی شي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. د لویو ښارونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی، او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ول ول له خوږو ډک شي. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن، هغه شتمن چې بازونه لري، هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبې هم په دې هېواد کې دود دي، او دوی عادتاً په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې یې په لاسونو کې وي، او زموږ د اتڼ په څېر څنګ په څنګ سره دریشي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوي جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډېر خوړل کېږي او ډېر پلورل کېږي، او بازارونه د ماشومانو د لوبو لشیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجرو ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوې کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هېوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلارې او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشتې 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا پارې وکي د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو له خپل هواد هلته وروړی دی. د نړۍ لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې مېشت مسلمانان کوچنی اختر ته ډېر خوشاله کېږي او ډېرې شاندار لمانځي. اوه کاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 بجې ماښامۍ کاوه، او 2 ساعته وروسته به پشلمي ته سره کښېناستل. سږ کال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 زره مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنې ریکیاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډي شي، چا اندونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کومبل هیواد، چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم یې عربي رنګ خپل کړی وي، او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشي په محفلونو کې ل چمبې یا دایره استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ شخ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشران ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي، او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
پله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې واده و، د هغوی یو کوچنی دایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولی وه، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه، له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو پردو باندې پټکړي و سړي و، دوی راننه وتل او دوه درې پایره هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزان سره یې واخست او لاړه بیا ویرې چې سړي مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبا یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپل کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې واش بند کړل چې هغوی وکولی شي د موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس دایې کې مو بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه ترس مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلمى وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه تا د دورې اتن په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوي. امرش
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، داریم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت لمخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاود شوې دي. بل لور ته یو شمیر سندرغاړي وایي چې سندري نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوے د کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے د کلیم ڑے کوم
د پختو موسیقی د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندری وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي میرخان مقرای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پرستونی لاس ایښودل شوی خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولی
زما فکر اماسی وطنی فولکلوریک شعرو ته ځکه ده څه وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه سندره مړه نه ده سندره نه مړه کیږي زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي سندره ژوندۍ ده سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې خو د 2020 کال د اگست 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه ځینې له هیواد ووتل خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي
شادمانی را ندیدم لحظه ای در عمر خیز من جوان نامرادم این بود تقدیری
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی
یو دلتنګي به پیدا شوی
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوی پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه اوس می زړه وړوکی شوی مرګ ته نږدې شوی یم احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمسا نشم ایستلی
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي
کابل پتے دنیا جنت یا دگ لکھ دسرو گل نوہار کلے دے لنگ نہ کابل دے نہ تر کم ہر دفارس نہ لنگ رہا کلے دے کابل پتے دنیا
د وطن ستاین تا د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي
کابل په دې دنیا جنت دی وای ک دنیا کې خان او کفکیر دی هر شا ته خپل وطن کشمیر دی زمونږ وطن د لکه مور پلار ورور خور همدا سره باندې ګران دی زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لرې شي دغه بدبختي
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت له بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول تبلا هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله په شان نشي
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه له نظر حرام ده او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه
زین دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
دی موسیقی قضیه یا اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ دې برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لريواله ته بیایي.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دوه ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودۍ کندې ته اچوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشتوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقی د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقی نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقی تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان دې پر موسیقی له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
لهم دی راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدی
بهانه ده د شیرین یار و سلام تورزم باز تر بستر کو کی ابیان و پیغام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم پتر پلولا